ورځ به هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روانو اختلافونو او له جګړې وروسته د اوربان په اړه د دوړو هیوادونو د استازو ترمنځ د خبرو په دوام په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې له افغانستان سره به د امنیتي وضعیت د ارزونې تر بشپړېدو پورې له دې هیواد سره ټولې ترانزیتي لارې تړلې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابی تیره ورځ په خپل اونیس کانفرنس کې وویل چې د پاکستاني وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري. په همدې حال کې یو شمیر افغان سوداګر او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د دې پریکړې په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د پاکستان حکومت باید د سوداګرۍ او ترانزیت مسایل د سیاسي موضوعاتو قرباني نه کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندي وي چې د امنیتي وضعیت بشپړه ارزونه نه وي شوې. د دې وزارت ویان طاهر حسین اندرابی پرون د اکتوبر په 14مه په خپل اونیس کانفرنس کې وویل چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري. نوموړي ویلي چې حکومت یې د کرښې په اوږدو کې په ځانګړي ډول چمن او انګور اډه کې د سوداګرو او د غراز د ولسی خلکو له ستونزو خبر دی. خو نوموړي ټینګار وکړ چې په پاکستان کې شوي وسلوال بریدونه د هغو لارو په کارولو شوي چې د افغانستان د ترانزیت او سوداګرۍ سره تړاو لري چې له امله یې ګڼ شمېر پاکستانیان وژل شوي. ښاغلي اندرابی دا هم وویل چې دې مسلې دوی ژور اغېزمن کړي او له همدې امله باید پاکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ او امنیت په برخه کې ډېر روښانه لومړیتوب ولري، ځکه په خبره یې د پاکستانیانو ژوند او امنیت لومړیتوب دی. په همدې حال کې د پاکستان وروستی اعلان هغه افغان سوداګر سخت اندېښمن کړی دی چې له دې هیواد سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري. د سبزیو او تازه میوې یو افغان سوداګر عبدالغفور ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو تړل کېدو په تیرو څو ورځو کې سوداګرو ته ډیر مالی زیانونه اړولي او د دې وضعیت دوام به لا نور زیانونه واړوي. دوی د لارو د بندخ لامله د افغانستان تازه میوی او سبزیجات ډیر زیانمن شول. زموږ سوداګری زیان ولید. په تورخم، غلام خان، انګور اډه او نورو لارو کې شاوخوا لو سو تر 800 میلیونو افغانۍ پورې مالونه خراب شوي. د دې لارو تړل د دواړو لوریو سوداګرو ته لوی زیان اړوي. د دې وروسته د پاکستان د تازه میوی سیزن پیلېږي. کلارې تړلې پاتې کیږي، دوی ته هم زیان رسیږي. زما په نظر باید لارې خلاصې شي، ځکه دواړه هیوادونو ته هیڅ ګټه نه لري. یو شمیر نور هغه افغان سوداګر چې له پاکستانه سوداګریز توکي افغانستان ته واردوي هم دې پریکړې اندېښمن کړي. افغان سوداګر احمد شاه ازادي راډیو ته وویل دوی صادرونکي واردونکي دواړه غیزمن شوي. زما سوداګریز توکي په کراچي بندر کې بند پاتې دي چې هر ورځ په ډیمریج یا د تاجی جریمه راځي. د یو کانتینر د ډیمریج او دغه راز کرایه نږدې $200 ده. د دې ترڅنګ صادرونکو مالونه خراب شوي دي. د لارو بندول د پاکستان ناسمه پالیسي ده. زه فکر کوم دواړه لوري باید ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یو ونې وړاندې د پاکستان حکومت د افغانستان ټول ترانزیت په کراچۍ بندر کې ودراوه. د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې اف بی آر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان ټول ترانزیت درول شوی او په کراچۍ او قاسم بندرونو کې د مالونو تصفیه تر بلې خبرتیا پورې ځنډول شوی. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د دې پریکړې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د پاکستان حکومت باید سوداګري او ترانزیټي مسایل د سیاسي مسایلو قرباني نه کړي. د دې خونې اجرایوي رئیس نخیب الله صافی ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم دا یو ښه نظر نه دی، ځکه چې موږ همیشه دا غواړو چې سیاسي او نظامی اړیکې باید په تجارتي اړیکو اغیز ونه لري. که چیرته لارې بندیږي او بندې پاتې کیږي، دا یوازې افغانستان نه بلکې د پاکستان د لپاره زیات تاوان دی. همدارنګه د سیمې هیوادونو په دې کې اندېښنه ورته پیدا کیږي. پاکستان جانب چې دا لارې بندې کړي، زر تر زره به د اقدام وکړي چې دا لارې خلاصې شي تر څو دواړو خواوو اقتصادي وضع ښه شي، د خلکو تجارت زیات شي، د خلکو ترانزیت زیات شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سوداګرۍ او تګ راتګ ټولې لارې د طالب او پاکستاني ځواکونو تر نښتو وروسته وتړل شوې. د روان اکتوبر په 10مه د دواړو لوریو ترمنځ په وقفې ډول سخت نښتې وشوې چې وروسته په اوربن پای ته ورسېدې. د دغه نښتو له امله پاکستان په یو اړخیز ډول د تورخم، سپین بولدک، چمن په ګډون د کرښې په اوږدو کې ټولې لارې تړلې چې لا هم تړلې دي. په دې نښتو کې پاکستان په پلازمېنه کابل، پکتیکا او سپین بولدک کې هوایي حمله هم وکړه چې لا ملي یو شمیر ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واوخته. خو د اکتوبر په 13مه د قطر او ترکیې په منځګړیتوب په دوحه کې له خبرو اترو وروسته په سم لاسي اوربند هوکړه وشوه. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي ناندرۍ ډیر وخت لارو د بندېدو لامل شوي چې له امله یې سوداګرو ته پراخه زیانونه اوښتي دي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د بشري حقوقو د څار د سازمان چیرونکو له ترکیه غواړي چې دا خبره یقیني کړي چې نړیوال د افغان خبريالانو او له خطر سره مخامخ نورو افغانانو ملاتړ کوي. فرشته عباسی پر خپل ایکس پانل لیکلي دي چې په ترکیه کې جلاوطن افغان خبريالانو ته باید د کار او د جوازونو د ترلاسه کولو زمينه برابر شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان خبريالانو ویلي دي چې په ترکیه کې د استوګنې او کار د جواز په ترلاسه کولو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د همدې موضوع په اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ چې فیروزه عزیزی چمتو کړی دی.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمانی بيچلونکي د ترکیه له حکومت غوښتي چې ډاډ ترلاسه کړي چې افغان خبريالان او هغه افغانان چې په خطر کې دي د نړیوال خوندیتوب یا بشری استوګنې جوازونو ترلاسه کولو لپاره غوښتنه وکړای شي. د افغانستان په چارو کې د دې سازمان چیرونکو فرشتي عباسی د شنبه په ورځ د اکتوبر په 25مه په خپل ایکس پانه ټینګار کړی چې په ترکیه کې جلاوطنی افغان خبريالان باید وکولای شي د کار جوازونو لپاره غوښتنه وکړي او ترلاسه کړي. په ترکیه کې یو شمېر مشت افغان خبريالان هم وایي چې دوی د غهیواد کې د استوګنې اسناد او کار جواز ترلاسه کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. له دې ډلې خبريالان یو چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي. د شنبه په ورځ د اکتوبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل
کارندارین مشکل گذشته از مسئله جواز کار خبرنگاری همي گرفتن اقامت بود و باش ده اینجا است.
د خبريالي د کار د جواز د اخیستو د مسئله سربېره دلته د استوګنې اسناد ترلاسه کول لوی ستونزه ده. همداوس ترکیه کې د خیزنه او نارینه خبريالان د خبريالۍ په برخه کې د تجربه او اسناد لرلو سربېره هم رد شوي او حتی دلته د استوګنې اجازه نه لري، یا په ناقانونه توګه ژوند کوي او یا هم ملګرو ملتونو ته تللی چې له بده مرغه دوی هم ډېر رول نه لري او ورسره مرستن نشی کولای.
په ترکیه کې میشتي وی بلی خبريالۍ چې دې هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
خبرنگارانی که در ترکیه گیر ماندن خواسته و نخواسته محکوم به نابودی هستند، یعنی نه توان نوشته ندارن.
هغه خبريالان چې په ترکیه کې بند پاتې دي که غواړي که نه غواړي له تباهي سره مخ دي. د لیکلو توان نه لري او نه د کار کولو. د خبريالانو یو لویه ډله چې په ترکیه کې ژوند کوي په پټه کار کوي یا یې غیر قانوني کارونو ته مخه کړې ده، لکه پخلی، د لوښو مینځل، ساتنه او نورو سختو کارونو ته.
د خبريالانو وایي چې په دې وروستیو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر چټک شوی او که افغان خبريالان بیرته افغانستان ته واستول سي په خبره یې له جدي خطرونو سره به مخ سي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د اکتوبر په 23مه د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه پیو راپور کې اعلان کړی چې ترکیه په ندرت افغانانو ته د ترکیه په بڼه نړیوال خوندیتوب ورکوي او په پایله کې ډیری واسي د کډوالو مشروط وضعیت ترلاسه کوي او یو لوی شمېر له دغه هیواد ایستل کیږي. د سازمان د هغو افغانانو د وضعیت په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې چې په ترکیه کې د استوګنې له جواز پرته ژوند کوي یا د نړیوال خوندیتوب لپاره غوښتنه کولای نسي، او زیاته کړې ده چې دا کسان په بې برخلیک او نازک حالت کې ژوند کوي او د زده کړو او روغتیایي مهمو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. له دې ډلې د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو هم د ترکیې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او له دوی سره د چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړې او دغه هیواد نه یې غوښتي چې د بشري حقونو اصولو او د کډوالو قانوني حقونو ته درناوی وکړي. د ځینو ترکی رسنیو د راپورونو له مخې اوسمهال په دغه هیواد کې شاوخوا 3,00,000 افغان کډوال په دغه هیواد کې دي چې ډیری د ویزې، د کډوالۍ کارتونو یا د استوګنې اسنادو په ترلاسه کولو کې د جدي ستونزو سره مخ دي. زرګونه افغانان د طالبانو لوبیا وکمنې دوه وروسته د امنیتي او اقتصادي دلایلو له امله په قانوني او غیر قانوني ډول د ترکیې په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تللي چې اوس د اقتصادي ستونزو سربېره د جبري ایستلو له خطر سره هم مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر من اوریدونکو اوس پام وکړئ د خبرونه ورستی راپور ته. د هند حکومت له دې اعلان وروسته چې په افغانستان کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچه ته لوړوي اوس د یو شمیر افغان ناروغانو کورنۍ او محصلان له دې هیواد غواړي چې ورته د ویزو د ورکولو بهیر هم پیل کړي. دوی وای دا به د دوی ستونزې اواري او له سخت وضعیت او بې برخلیکه حالت څخه دوی راوباسي.
هیله ده چې هندوستان افغانان ته ویزې زر شروع کړي.
د کابل له کارتینو سیمې اوسیدونکو سید عمر وای پلار یې د پښتورګو ناروغي لري او له تیر یو کار رئیس یې د ډاکټرانو په سپارښتنه پاکستان ته بیای او راولي. خو په خبرې تګراتک کې د ویزې او ډیر سلاد ډالرو د بندیدو له امله جدي ستونزې سره مخ دی. سید عمر جمعه د اکتوبر په 14مه ازادي راډیو سره خبرو کې د هند حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې افغانانو ته بیرته د ویزو ورکول پیل کړي.
زما پلان ناروغ ده پاکستان ته تداوی ته بیای ما خو هر وخت لري تړلی وی بل کوم لنجوي. نو که د هندستان حکومت افغانان ته ویزی شروع کړي نو خلک به خپل ناروغان هلته د تداوی لپاره بوزي او په اسانۍ سره بلته درملنه وکړي.
مخکې یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي وو چې د افغانستان روغتیایي سیستم چې د لسیزو جګړو له امله کمزوری شوی اوس دغه هیواد سره د مرستو د کمیدو له امله له سختو ننګونو سره مخ دی. خو د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ادا کړې وه چې دوی دا سیستم له پاشل کېدو ژغورلی دی. احمد خالد بیا هغه افغان محصل دی چې د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې ترې لوړې زده کړې په دوهم کال کې نیمګړې پاتې دي. د پلازمینه کابل د اوسیدونکو هم د هند حکومت ورته غوښتنه لري.
زه ډیر خوشاله یم چې د هند دولت په افغانستان کې خپل سفارت پرانیستو او هیله من یم چې دوی د محصلینو په خاطر باندې د ویزې اسانتیاوې برابرې کړي، په خصوص هغه محصلینو ته لکه زمونږ غوندې چې دوه کاله مالته درس ویلې او دوه کاله نور درسونه زمونږ پاتې دي. نو هیله من یم چې دغه ویزې او اسانتیاوې زر برابر شي تر څو مونږ وکولای شو خپل زده کړې هلته بشپړې کړو.
دا غوښتنې داسې مال دي چې تازه د هند بهرنیو چارو وزارت هغه هیواد ته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی تر سفر وروسته درې ورځې مخکې اعلان وکړ چې افغانستان کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. په دې اړه د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی و چې دا پریکړه به سمدستي عملي شي. په اعلامیه کې ټینګار شوی و چې د هند سفارت به په راتلونکي کې د افغانستان په بیا رغونه بشري مرستو او د ظرفیت جوړونې پروګرامونو کې د افغان ولس د لومړیتوبونو او هیلو پر بنسټ پراخ رول ولوبوي. خو افغانانو ته د ویزو بهیر د بیا پیل په اړه پکې څه نه و راغلي. خو امیر خان متقی هلته د هند له حکومت غوښتي و چې سوداګرو ته د ویزو په برابرولو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. یو شمېر اندیرا سنیو له دې ډلې د هندو ورځپاڼې د روان زیږدیز کال د مې په 25مه د هندي چارواکو په حواله خبر ورکړی و چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلین کولی شي د هند ویزې غوښتنه وکړي. که څه هم د هندوستان حکومت هغه مهال په دې ډول رسمي څه نه وویلي، خو له افغانستان بهر یو شمېر افغانانو چې هند ته یې د آنلاین ویزو غوښتنه کړې وه او کوم ځواب یې نه و ترلاسه کړی هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وه دوی داسې ایمیلونه ترلاسه کړي چې پکې ورته لارښوونه شوې چې کولی شي بیا ځلې د آنلاین ویزې غوښتنه وکړي. د دونه د چنې وی ډیلی په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا سره واکمنۍ وروسته نه یوازې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل، بلکې د صادرو شویو ویزو د لغوه کېدو اعلان هم وکړو چې په دې توګه ډېری افغانان په ځانګړي ډول ناروغان او محصلان یې اغېزمن کړل. په راپور کې مرکه شوي افغان ناروغ لرونکي او محصلان داسې مهال دوی ته د هند ویزو د بیا پیل غوښتنه کوي چې پاکستان سره د طالبانو حکومت اړیکو تر ترینګلتیا وروسته هغه هیواد خپلې ټولې ځمکنۍ لارې د هر ډول تګ راتګ ان د ناروغانو پر مخ هم تړلې وي. ورسره افغان مسافر شکایت کوي چې هغه هیواد ته د سفر لپاره د الوتکو د ټکټونو بیې هم لوړې شوي او د پاکستان ویزه هم اوس په اسانۍ نه ورکول کېږي او اخیستلو ته یې کمیشن کاران سلګونه ډالر اخلي چې دوی وس نه لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي د ماخام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لاندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د راپورونو برخه هم دومره وه. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو د لړۍ د اوریدو بلنه درکوم.
د ازادۍ میلمه
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شې چاري. نن مو میلمه یو داسې ځوان دی چې د مهاجرت پترس کې دنیا ته راغلی، هلته لومړنۍ زده کړې کړې خو لیسانس یې په ننګرهار کې اخیستی او اوس د ماسترۍ په ترلاسه کولو بوخت دی. حضرت عثمان نوري ته هرکلی وایم او لومړی ورڅخه غواړم چې د ځان په اړه په خپله درته ووایي.
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته او په ځنګړ ډول د دې پروګرام ټولو تعقیبونکو ته سروان سم احترام تاسو سلامونه. البته تاسو د پښتنې په جواب کې به دومره وایم چې خپل نوم می د کوچنواري حضرت عثمان نوري روان دي. پلار خو می د خدای وبخي وفات شوه دی او مور می ژوند دی. وی راته دا انتخاب کړي او مهاجرت کې زما پیدایش شوی او پاکستان کې پېښور کې جلزو کمپ ورته ویلي او مغل ته می زده کړم کړي شپل می دا غي نا خسته. البته د ماجر بازار نه یو مکتب د ګلاغا په نوم پاغي کې مونږه پرایمری سکول ملته انتخاب کړو. بیا خو 2006 کال کې د ماجرت شپې چون پای تر رسیدي او موږ باید افغانستان ته راغلې او دلته مو خپل ژوند بیرته له سره شروع کړو چې په ماغي تطابق باندې دلته د ننګرهار شینوار لوی ولسوالي چې د غنخیلو په نوم مشهورت لري د ګلاهی په قریه کې دلته ووسیدو ژوند مو انتخاب کړ. دلته مو بیرته زده کړې وکړلې او په ټوله کې مو هغه د ماجرت شپې پای ته ورسېدل. دلته مې یو نوی ژوند شروع کړ. د ګلاهی علي لیسې په نوم یو لیسه واغې کې شامل شوم او قرار ته دولسم ټولګي پوري د مکتب یو خونځي کې مو زده کړې وکړلې او دوهمه درجه نو لیسې دوم نمره فارغ شوم. اور سره پسند کې مو دینیز دا کریم کول او پټوله کې هغه مروج زده کړی چې ورته ویل شو هغه مو تر یو هدا پورې وکړل. اوس نو هغه مدرسه مو هم سره ویل او په زمون کې مو کورسونه انګلیسي او کمپیوټر هم تعقیبول چې بیا په مرور د زمان سره بل وړ زده کړی شروع کړل.
د ماجرت وخت به تاسو لا عمر کم وو هغه وختونه په یاد چې بیا بیرته وطن ته تللی څنګه احساس وکاو کومه خاصه خاطره کې تر په یاد شي هغه هم زموږ له اړیدونکو سره شریک کړه.
ډیره مننه سروان صاحب محترم. دا د مهاجرت شپې چون سخت شپې وي سخت حالت ما ته بده و چې یو خځغي وخت کې کوچنی وم یعنی زما په ور باندې زبته سي د ديار له سوال وسو کلو زکه مو چې تل تازه د پاکستان هغه د اردو ژبې د زده کړو سره او بیا تل کوم هغه د های لیول کم سټانډرډ چې مونږ ورته اډوکیشن ولته ویل شو هغه د زیات سره ډیر فرق درلود. دلته چې زراتم یو خطر خدا و چې تل زما نه او نه کدي خدای وبخي عمل تخخ شي دا غوي سره چې کله زما ولې سب دي خدای وبخي غز ځان سره بوت لمو چې زای دا فاینل مخخده از مونږ د والد صاحب سره والته زو قبر کې دعا کو هغه شان چې تکمیل دل ز ډیر زیات خفه شوم از ما پلار دی خدای وبخي هغه یو ډول پسترو کې موخ کې کتل چې دا ما د لپاره خوشینون کې چې دومره وخت مرغه چې یو خاور یو قلمرو یو د یو نجات خوندان دی وی جبې خوندان چې کوزم پښتانه دی برم پښتانه لرو بر یو ټول پښتانه افغانان دی هغه موږ نه پاتې کېده موږ وطن نه راوختو موږ په یو کرغړه نه کړ خره وختلو چې هغه کرخه چې د انګلیس په وختو کې د افغانستان په زړه باندې راخکل شو او بیرته موږ نشو کولای چې په اسانۍ سره هغه کراس کو پغی منې لاړ شو ولته به سحر لاړ شو مزګر راشو مزګر لاړ شو سحر بیرته راشو چې هغه فاتحه دودیز مور پاسیم واده خخي د شینه پاسانی موږ شول زکل ته پاسپورت ضرورت وو پاسپورت یو بین مللي اجازه ضرورت درلودل امکانات ته ضرورت درلودل چې یو ډول لوی پروسیجر موږ جو دا یو بده خاطره وزما په نظر ماته دویمه بده خاطره چې ماته دا وهلته ما یک شمه ورځ به موږ والیبال کول زما تر یاد شي فوتبال مو هم کله کله ور سره کول چې هغه شینل ته په افغانستان کې متاسفانه نو زکل ته د خونځي حکم نصاب چو دی وغه د زما کې اسمان فرق درلودل دی جغرافیه دی روان هغه وخت کې البته 2006 کال خبره کوم. نو دا ما پرې بده خاطر و چې زه هغه جنرال هم دلته د ذکر کیفیت خورا کمزور یم او خې خاطرې مو هغه نه دا درلودل چې البته هغه وخت کې پاکستان کې عموما پاکستانی کلدار استفاده کیږي. نو چې زه په بازار ته لاړم نو هغه خوانه به چې بازار نه رالو جالب خبره دا و چې دوه کلداري هغه چینج روپی به ورته ویلې مې ده روپی هغه ورکړي هغه به ډېر زیات مونږ بازار ته رسولو کورته به راوړو ډېر ارزانی موجوده و. او د مهاجر بازار داسې بازار و چې هغه ته مونږ وسم کله کله د قیسی اورو چې خلکو به ویل چې دی بازار کې یو د مرغۍ شودنه پیدا کیږي نور هر څه پیدا کیږي. نو ښه بازار وو. په ځمن کې یو مهمه خبره دا وه پکې چې خلک پکې خوشحاله وو آرام وو ژوند زندگی پکې وو. بل زموږ د کور په مخه کې یو کانال تیر شوی چې هغه کانال وزاده درنوټي اوبه چې را تیرې شوي دي همدلته په جلال آباد کې دا ویلي دي لسمه ویله درشتمه ویله څه درشتمه داسې تر تورخمه تر هزار نه پورې دا کانال تر. نو هغه داسې چې زه کله وګورم ماته هغه د پاکستان مهاجرت شپې را په یاد شي.
تاسو بیا دلته لیسه ختمه کړه او لوړ زده کړو ته مو مخه کړه څه مو ولوستل؟
بله ما په ننګرهار پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو برخه انتخاب کړې وه او زه بیا د انګلیسي ادبیاتو نه چې انګلیش لټریچر ورته ویل شي په لینګویج ان لټریچر فیکلټي کې دا شمولیت لري. هغه تقریبا تر نهه سیمستره پورې موږ تعقیب کړل او بیر اخره په 2019 زیږدیز کال کې دا زموږ ګریجویشن وشو.
د لیسانس له اخیستو وروسته مو کارت شروع وکړه
او دلته به خدای چې زلګ انټرنشپ تم یادونه وکړم چې څنګه مونږه مډی کار کول او څنګه مونږه بیا د کورنۍ مسولیت مراد د غاړي وو. البته زبلګ په دې برخه کې لږ ژور لاړ شم هله چې زه احساس درې سلو د حقوق دغه موضوع را تاو کړل شم. زه چې کله د لسم ټولګي نه فارغ کړم نو هغه وخت کې زما د پروز برخې یا د نثر او د ادب برخې سره ډیره زیاته مینه او علاقه په خانه ځکه ما به مجله لوستلې ما به هغه وخت انټرنیټ موږ ډیر لاسرسی نه درلودلو ځکه په دومره اسانتي او سهولت افغان ځوانانو ته نه ورکول سوی نه داسې کانفرنسونه او عامه پوهاوی او ویوارنس کمپاین نه وي چې افغان ځوانان باید څنګه انټرنیټ ته لاسرسی ولري څنګه ویبپاڼې تعقیب کړي څنګه پروز نثر لیکنه ادب دې برخې سره موجی شي څنګه وکولی شي ځان ته مخکې برخه وټاکي. خو زه خومه هغه وخت فیسبوک ډیر مروج وو ما په تناسب سره البته زه چې له 12 فارغېږم تر یو کال یو نیم پورې چې زه خپل د پوهنتون زده کړې شروع کوم دی وخت کې زه البته په ایجوکیشن برخه کې د وزارت معرفت د منیسټر اف ایجوکیشن ته چتر لاندې زه یو خون کې مقرر شوم افیشل ټیچر چې ورته ویل شي یا کم کریکولم چې ده. البته تر دوه نیم کال پورې زه خونکی وم او له هغې نه وروسته بیا مستقیما زه د مینیټورینګ ان ایوالویشن افیشل وټاکل شوم. دا د ښوونیزې څارنې ورزونې علمي او مسلکي غړی ورته وایي. دې برخه کې زه مصروف وم دغه دوران کې. البته ما سهار د خوانه دغه وظیفه کول او د ماسپښین د خوانه زه به نایټ شیفټ فاکلټي مونږ لوستل یا د شپې د خوانه کوم پوهنځي ښوونځي چې ورته ویل شي دغه کې زه مصروف وم. بیا په 2019 کې چې فارغې گو چې زه څلورم سیمستر پنځم تر رسیدم د ادب سره زما یو لیونی مینه نور هم پیدا کیږي چې څنګه زه ما ځان سره فکر وکړم له حضرت عثمان نوري ته خو یو لیکوال جوړیږي ته خو یو ژباړون کې جوړیږي ته نه ودیب جوړیږي. البته په هغه صورت کې کتاب هغه 100% ټرای وکي نو تا نه بل څه نه جوړیږي. نو په دې شرط باندې ما ځان سره به نورم تعهد هغه قوي شو چې زه باید لیکنې او ژباړه برخې کار وکړم. له همدې امله د یاران په نوم یو ویبپاڼه وه چې په هغه وخت کې دوی ما نه ریکوست وکړو چې البته تاسو موږ سره په د ویبسایټ په برخه کې کار وکړي او موږ سره لیکنې وکړي انسیب د خدای ژوندۍ لري غیر سره اړیکه ونیکه اول اجمل انسیب ځکه دوی ته مې ولیکنه سوالي واغې وخت کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې میچونه په ګریټر نوېډا هندستان کې او هغه کې افغانستان ډېر مهم ریکارډونه جوړ کړیو. دغه لیکنه انسیب خو خکړې وو اماغه شیبه چې ما د یاران سره افیشل همکاري شروع کړه. یو وخت په یاران سره ژباړې لیکنې مو مرته کولې سپورت په برخه کې مو مرته لیکنې کولې او بیا چې هغه میژن خلاصېږي بیا مونټر شکل باندې د مختلفو ویبپاڼو مجلو د ادبي غونډو ګڼو ادبي فعالیتونو فرهنګي فعالیتونو کې برخه اخلو او مغه وخت نه بیا چې کله پونتون فارغي ګونو دی وخت پورې زموږ د کتابونو چاپیږي او نور قصې او ادبي هڅې وسله غوړي.
د پونتون د دورې کومه خاطره نه لري؟ پانتون دوره ډیره جالب دوره دی.
او جالب خاطره ډیره راګرځي. یو جالب خاطره دا و چې د ژمی ورځ یا د ژمنۍ ورځ شپې چې د ډیره لنډ وي نو الوړی کی کبه مون فکر وکړو دا د ماسپخین درې بجې الته شاید د ماسپخین منزور سره وشي قضا شوی نو سیدا سټیمی خو جمی کی بیا درې بجې غا د مازیګر د مانزه وخت وی وخت داخلي ګو د جمعات مولا امام اذان کوي نو دغه ټیم په باندې درې بجې وی منګه د صنف نه یو استاد دا کریډیټ ډیر وغځید یو لز دقیقې و وختلی چون هغه کریکولم لګ ډیرو دلته چې منګه استاد صنف نه وته منګه صنف نه وته دی وخت کې دا علوم علوم دیني استاد راغلو و چیرته زمال منګه جمع کو هغه استاد خو ته مونږ کړه په وتا کې هغه راته وی وځي تاسو لار شي جمع وکي سبب غیر حاضر کوم دا راته لګ جالب و اوس ان کلمل ګر سره یادو اغه مطلب دا و چې ګینه دا مونږ ول تاسو په وخت نه کو دلته میس کمیونیکیشن یا غات سوی تفاهم په دې راغلی و چې اغه ویل ګینه لز دقیق مخ تاسو ول مونږ نه کو غلز دقیق وقفه دی دغه ول و د بل استاد زای کړي و دا لګ جالب خاطر وراته
bale تاسو مخ کی اشاره وکړه چې کتابونه موش باړل اثار مو چاپ شول ک په یارم معلومات راکې چې څو کتابونه موش باړل دي په کومو موضوعاتو کې دي او څومره چاپ شوی څومره نه چاپ دي
زه چې د ننګرهار پونتون د ژبو او ادبیات پونځي بیا د انګلیسي ډپارټمنټ کې پښدا کړو بوختو ما زه چې له پونتون فارغی غن فراغت د مخې زما درې کتابه چاپ شوی یو د ژوند ورازونه چې زیات تمرکز یې په ارواپوهنه باندې او دویمه کتاب چې واغه بیا د ژوند تګلارې وی او درېم کتاب یې هم بیا د غواړي ژوند مخکله شي په نامه چې دا درې وړ کتابونه البته هغه وخت سره درسنه تفخ خلاندې مخصوصا ازادي کې په موږ د تاندې څنګه کې ډېر پروګرامونه پدې کړیو نو دا درې کتابه د پوهنتون د فراغت سره سم چاپیږي بازار ته ارزه کیږي او ګڼ مینوال لري فیدبک راځي موږ ته او دې هدا پورې شي موږ دی کې یو کتاب د خژوان تګلار اغه دویم ځل چاپ ته یعنی زره ټوکه چاپیږي د زره ټوکه چاپ نو وروسته دویم ټوکی بازار ته ارزه کیږي نو دا خو د پونتون د 2019 کال د سپتمبر اکتوبر خبرې وي اغه نو وروسته چې فارغي ګو بیا خو خورته وزګاری ګو لاس او مخه مورته خوشی کیږي او په زمون کې لیوالتیا هم د سړی زکه انسان پوری انرژي وي او په ټوله کې لیوالتیا هم ډیره چې باید کار وکړي نو چون په پانو سره هم ډیر کار هغه وخت پیدا کېدل او یو اندازه حق او زحمت نه چې فوق العاده حق او زحمت مرته ملاویدل خو ما یو کار دا کول سروان سه محترم سه زما د کتابونو د تعداد چې نن تر و ډیر شته ډیر شو رسیدل دی اغه تر شایو راز ده بولم چې البته زه خو په لومړی کې یادونه باید کوم دا 2 کال لپاره رسنیو لري ومه بیهیند د سینز ومه غا انګلیسي په اصطلاح باندې سکرین د پردې تر شاو ما نو په دې 2 کال کې زما به ډیر کتابونه راغلي دي چې هغه معنی ماته روسه پورې خپل اظهار نظر نه دي څرګند کړي زما د کتابونو ته دا چې اته ډیر شو تر سیږي اغه عامل دا چې د ډیرو پهانو سره د حق زمو په بدل کې مو کار کول او هغه کم ستراتیژي د دوی چې واغې ما یو سره مو خبرې کولې چې دغه لیکنه که تاسو مونږ غواړئ کم کنټینټ کم یې چې تاسو ته مونږ درکو د دې په بدل کې به تمه انحصار نه کی دا د لیکوال حق دی کغه کتاب چاپي کغه میگزین یا مجلې تور کوي کغه په نورو برخو کې غیز کوي نو هغه و چې موږ کولای شو چې زما د کتابونو تعداد تر اته ډیر شو رسیږي او د دې څخه زما په خیال باندې بل ورځ ما حساب کولو ما نه خپل حساب هم غلط شي او زما کتابونه ولس چاپ شوی دي او ما فکر کوم چې زما ګری دیار لسوار چاپ شوی دي نو تقریبا سروان سه محترم څوار لس کتاب البته ولس کتاب چاپ لرو او تعداد اته ډیر شو تر سیږي چې دا نور نه چاپ دي
دا کتابونه ژباړي دي او که خپل اثر مهم پکې شامل دي
زما په خیال باندې نه پوهیږم چې هغه فیصدي معنی غلطه نشي چې دي کې زما په خیال 50% وي دا به 50% خپل 55 وي او دغه باقي برخه به ژباړه وي ځکه ما هم په ژباړه کې ډیر کار وکړو بیا مې یو وخت راغله چې ما په ژباړه کې ډیر کار کړو هغه دغه کې مې کم کړو په تخلیق او 55 لیکنه کې اما کله چې وخت را رسیږي بیرته ژباړې ته وخت ډیر پیدا شوی بیرته ژباړه زما په خیال باندې زه به اوس 50% وسیږم
لکه مو شبو کتابونه ژباړلې دي
تنا د انګلیسي نه ځکه زمونږ هغه تخصص او د مسلک ژبه چې واه زه خپل ما ننګرهار پانتون کې په دې باندې لسانس کې مصروف ومه انګلیسي ونه په ماغه اساس باندې دا موږ د پاراسانم او مسلکي مو او حق مونږ کې د چې په دې برخه کې کار وکړو
نن سبا په څه بوخت یاست
ما مخکې ملک سي دا ونه وکړه د 2 کال زله سکرین او پردې شاته او ما وختنه مې دا و چې زه به د سلف ډیولپمنت یا د شخصي ژوند د پرمختګ برخه کې مصروف شم نو ایجوکیشن برخه کې مې کار وکړ پروپوزل برخه کې مې کار وکړ نو زه یو شمېر شخصي ادارو سره البته په هغه کې زه د ایجوکیشن منیجر یا د پوهنې د مدیر په توګه او همداشان د پروپوزل رایټر په توګه له تیرو دوو کلو راهیسې مصروف یم او په دې برخه کې هیوادوالو ته خدمت وړاندې کوو. البته کوالټي ایجوکیشن چې ورته ویل شوی انکلوسیو ایجوکیشن هم شمول او دغه با کیفیت زده کړي.
تاسو چې له چا سره کار کوئ؟ هغه دولتي ادارې دي که خصوصي؟
غیر دولتي یا خصوصي ادارې.
بیا د چا لخوا تمویلی شي؟ د چا لخوا مرسته ورسره کیږي؟
ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې یو شمېر انټرنیشنل انجوګو یا آی انجو چې ورته ویل شي په هغې باندې چې کله بیان ولګېد چې دوی نشي کولی چې په افغانستان کې د ایجوکیشن پروژې یا داسې نورو ورال پروژې چې هغه ورنس کوي هغه نشي کولی مستقیم ډول خپله امپلیمنټ کړي. د هغې لپاره بیا نیشنل انجوګانو ته لوی فرصت شو چې هغوی وکولی شي ځکه دا افغانستان د کلچر دود او دستور د ولسوالیو په سطحه ډېرې نږدې اړیکې او عامه مشکلاتو حل لپاره اسانۍ سره کولی شي. په لنډ وخت کې لوی ستونزې هم راکمې کړي او هم بیل اخر له منځه یوسي. نو په دې خاطر دغه د ایجوکیشن برخه یا د معرف برخه کومې پروژې چې دا داخلي یا لوکل انجوګانو ته انتقال شولې نو دوی چې دا پروژې خلی عموما د سیف د چلډرن انټرنیشنل آی آر سی ان آر سی او هم چې یونیسف او دغه شان نورو نړیوالو ادارو یا د یون کمپاونډ هغه چې په ایجوکیشن کې کار کوي نو دا غوي څخه اخلي او دلته په افغانستان او په بیلابیل ولایت ولسوالیو کې تطبیق کیږي.
په افغانستان کې له تحول وروسته د جمهوریت له پای ته رسیدو او د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته ډیرو خلکو دندې له لاسه ورکړې، لیکن په تاسې باندې دې تحول کوم اغیز نه درلود؟ دنده مو له لاسه ور نه کړه بلکې لا هم کار ته دوام ورکوي، د دې څه دلیل دی؟
زه به ټوله کې هغه ځوانان ته چې هغه ناهیلي دي او څنګه وکولی شي لکه ستاسو د پوښتنې په ځواب کې چې دوی هم د وخت په تغیر سره د حالاتو په تغیر سره یعنی دوی شاتګ ونه کړي، البته برعکس دوی مخکې ولاړ سي چیلنجونه ومني او په زمین کې بیا خپل اهداف هم په لنډ وخت کې تنګ وخت کې ترلاسه کړي. یو خو د سیوا څاران سي محترم چې ما مخکې تاسو سره یادونه وکړه چې د بیلابیلو ویپاڼو سره ما کار کړی او ما په ځان اعتماد درلود چې زه باید کار وکول شم، بل ما په معرف کې ډیر زیات کار کړی و دغه د پوهنې په ارسه کې او دا خو د منیجمنت برخه د لیکنې او تخلیق او د پروپوزل برخه د قسی پی سی ټول د سره زما په خیال البته کډیر سره تړلې نو سی خو ورال کوم فکر وکړه د یو سرکل شکل لري چې باغی سره یو بل سره شاخونه او هغه شاخصونه سره نږدې دي. نو زما په خیال باندې یو خو کله چې یو کس په ځان اعتماد ولري او بل تو سره هغه تجربه چې ضرورت دی دغه ته ولري او حتی وکي تلاش وکي کولای شي هغه خپل هدف ترلاسه کړي. نو خصوصا د حالات بدلون په افغانستان برته د طالبانو راتګ ما علیکم خاص غیز نه دی کړی، خو شخصا ما په پرمختګ هم برعکس کړی دی ځکه ما دا مخکې مې دا ونه وکړه. البته په دې باندې هم بیا تاسو سره خبرې وکړم چې یو ښه فرصت دی که البته تاسو وخت درلودلو. په افغانستان کې د انټرنیټ په شتون کې یو شمېر پروګرامونه دي، یو شمېر ویب سایټونه دي چې هغه ځوانانو ته فرصت پیدا کوي چې په ډېر لنډ او تنګ وخت کې ورته آنلاین فریلانس درسونه او د آنلاین داسې درسونه چې هغه کې تر ډیپلوما هم اخیستلی شي، سرټیفیکیټ هم اخیستلی شي او ډیګري هم کولی شي، تر ماستر او دکتورا په زده کولو شپه کې بیزي وساتل شي. دغه ټول کولی شي ستا په د شخصي ژوند پرمختګ کې او ستاسو د علمي او اکاډمیک او تحصیلي ژوند په اظهارولو کې تاسو سره مثبت رول ولوبوي. ما خصوصا د ماډرن پروجیکټ منیجمنت برخه کې لیسن یو ډیپلوما وکړه، همداشان د ایچ پی آنلاین لایف او دغه نور کورسونه کې عملی درسونه او انټرنشپ دې کړی وي او حتی دې پورې چې ما بیلابیلو فیلوشپونو ته اپلای وکړلې چې هغه کې زه شارټلیس هم شولم خو بیا د یو مشکلات په اساس فیلوشپ ما متاسفانه مس کړ. دغه ټول کچیر ته راجمع کو او فکر وکړو د زما د ژوند په عدلون او بدلون کې یو مهم رول درلودلو. نو زه فکر کوم د دې تر شا هم د غرضو
کوم ځای سفر کړی دی نه دی کړی کوم سفر په اړه کراته وې کوم خاطره کړل سفر سره لري؟
مننه، ما چې پاکستان څخه بیرته افغانستان ته مهاجرت وشو هغه وخت خو زما یادونه کوم د مکتب دوره او د خنځي دورې نه سړی فارغېږي نو هدي قلب یې سړی یو ارمان لري چې بیرته وطن ته لاړ سم هغه زموږ غوړي هیوادونه باید ووسی. نو چون زه 2019 زیګلیس کال کې چې کله فارغېږم البته د خبره زما څخه وتی لا یاد وته چې د آی سی سی آر بورس لري تقریبا یو زیر راځي او چې موږ په یو بورس کې دا سیزر بورس کې کامیابیږو، خو متاسفانه قسمت هغه ځکه یاریونه کړل چې دلته تحول راځي قسی پیسې یخوا دی خوا شولې او هغه بورس هم د منځه ولاړ، ځکه سفارتي اړیکې د هندوستان سره ختمې شولې. نو هغه نیت مو درلودلو چې هغه یو علمي سفر زه ولرم او زه خپل ماستر ډیګري له هندوستان څخه واخلم. نه پوهېږم چې د ګجرات یونیورسټي وه کوم یو ته مونږ سلیکټ شوي وو، نو هغه قصه خرابه شوله. بیا دوم سفر مونږ پاکستان ته تللي راغلي وو، خو داسې په یو علمي سفر نه یم تللی، البته د یو مړي ژوندي لپاره تللي وو. خو یو خاطره چې راپیدېږي هغه دا وه چې کله به مونږ په دې زنځیر، البته دا کرغړنه کرخمنه چې کوم د زنځیر دوی اچولی او په دې به تېرېدلو، نو هغه وخت د تذکرې باندې بیا پوښتنه کوله چېرته ځي څنګه ځي. داسې یو ډول مایوسه شوم، خفه شوم چې کله چې یو سړی له خپل هېواد ځي خپلو خلکو ته، هلته به مړی ژوند، چا به خور هلته پاتې وي، د چا به ترور، د چا ماما، د چا کاکا، ځکه دا د ډیورنډ لاین د 2400 شاوخوا کیلومتره مربع کې چې مساحت لري، دې کې اخوا ته دې خوا ته ټول پښتانه د وزیرستان نه، د تورخم نه، د سپین چمن وبخشي، د سپین بولدک او د چمن نه، دغه برخه کې دا ټول دواړه خاوي سر خپل دي. نو دا زما په شمول زه فکر کوم دا به ټول لپاره یو بده خاطره وي چې اخوا ته خلک وړي غمی خادي خپلولي هغه په اسانۍ نشي کولی، زیات وخت دغه خپلولي مراسم ترې مس کیږي. هم متاسفانه
په خپل په وطن کې دي چیرته سفر کړی دی کنه کوم ولایت؟
بله، ما چون په دې خبرو کې خپلو کې کتابونو کې تاسو ته عموم د سیادونه ونه کړ چې ما په کومو برخو کتابونه کړی دي، هغه به تاسو مشخص کړم. په دې کې یوه برخه یونلیک دی، سفرنامې دي، چې د خدای تعالی په فضل سره ما تقریبا یوه سفرنامه خو بشپړه ده، د پلازمینې ننداره د نوم دی، د کابل ته موږ یو علمي سفر، البته یو فرهنګي سفر درلودل، د فرهنګي ځای نوم لیدنې کتنې سره کولې، هغه کتاب بشپړ دی او په دې کې د ګڼو پروفیسرانو سره، د افغانستان د علومو اکاډمۍ سره او همداشان د بیلابیلو لویو مطبعو سره موږ لیدنې کتنې کړې دي. هغه پکې د دارالامان ماڼۍ او د قصې پیسې پکې ټولې ذکر شوي دي. خو د دې ترڅنګ البته دا خو د کابل قصه وه، د پکتیا، لوګر، کونړ، لغمان، مزار شریف، سمنګان، بغلان، دغه ولایتونه البته ما لیدلی دي، خو هغه ما ورته فولډر هم په کمپیوټر کې تیار، هغه خام مواد چې ورته وایي هغه مې هلته اچولي دي چې زه په وخت سره وتوانېږم، او یاداشتونه مې اخیستي چې دغه یونلیک بشپړ کړم، ځکه دې ولایتونو غزار وخم سفر بیا هم کولی شم، واقعي قصې چې را سره شته هغه پکې ځای په ځای کړم.
له کوم سپورت سره مو دلچسپي شته؟ په خپل هم ورزش کوي
پوخا، البته ما کرکټ ډیر کول، ځکه د دې زیاده د جامعې د اسې وچه کرکټ دلته په کوڅو کې او په کلی کې او د کلی په لوبغالو کې ډیر کېدلو، نو زه خپل می کرکټ کول، او زه فکر کوم ځل لاوندرو، ځکه ما هم موبایلینګ کول او هم البته بیټینګ کول، یا توپ هنه متاسفانه دلته یو ډول امکانات او صورت په اطرافو کې بیا نشته. ما په ښار کې ستاسو په ښار کې شاید زموږ ډېر تعداد نفوس په اول سوالیو کې اوسېږي، ځکه هغه زما خپل اوس باور دارجه زه باید والیبال یا فوټبال وکړم، او کله کله هم چې په دفتر کې ملګرو سره کینو هغه والیبال او فوټبال کوو. زما صرف یو پیغام البته زه هیوادوالو ته وړاندې کوم، یو خدا ده چې زموږ افغانان باید خپل ټول تمرکز په زده کړو باندې وکړي، زده کړې چې یوازې او یوازې افغانستان په ځان بسیا کولی شي، او په دوم قدم کې ډېر حوصلې نه باید کار واخیستل شي په ژوند زندگی کې، ځکه دغه ژوند د دې لپاره نه درغلی چې په نه خبره یو مسلمان ورور یا تره یو کاکا یو ماما داز ویولو، او خدای مکه هغه بیا اینده ژوند هم تریخ شي او د بده یو ترپګنې ژوند ته دوام بیا ورکوي. زما هیله دا ده چې هم په مینه محبت او هم د تعلیم څخه ډک ژوند ولرو. ډیره مننه.
کور ودان، سلامت اوسئ.
د آثار میلمه حضرت عثمان نوری و چې خاله تاسو له آزادی رادیو واورید.
نظر تهوند زلر مانوایم ستاد نفرت، نظر تهوند زلر مانوایم، تمرا را سوکنا دا چیز دیتا هم بارا ونوائی ستا دا نفرت نظر تا هم دا زل ارمان وائی ستا دا نفرت نظر تا هم دا زل ارمان وائی لنا بندوی خیر دے کواج نہیں میں خو فل دیرا لنا بندوی اغتا دل تا چپڑا کا فل جانا نو آئی تم رسو کلا دا چیز دیتا ہم بارا نو آئی ساد نفرت نظر تا ہم دزل ارمان
غزل خوان تم رسو کل دا چیز دے تم باران استاد نفرت نظر تم دزڑ ارمان استاد نفرت نظر تم دزڑ ارمان